آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زانه شب آشنا دوم پختو نیم ساعت خبری خبرونه ته بیام تاسو هر کلیم په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ تازه خبرونه رپورټونه او ورپسې به بیرته د دری نیم ساعت خبرونه واوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکته.
محقق د حکومت د مشرانو د اختلاف نه، محقق وای چې د حکومت د مشرانو د اختلاف نه حل د نظام نشکرول دي. په ترکیه کې محکمې د یو مشهور ژورنالیست نیولو امر کړی دی او د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ انتخاباتي ټیم رئیس استعفا کړی ده.
قدر مناوریدونکو د بشپړ خبرونو لاوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو. د افغانستان د اجرایي ریاست دوم رسیل محمد محقق وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات افغانستان د سیاسي بحران په لور بیایي. په پکتیا کې کارګران له دولت نه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د برازیل په ښار کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو ټول مصارف د 6 میلیارد ډالر په شاوخوا اټکل شوي دي، خو شاید اصلي اندازې د دې نه هم لوړې. رپورټونه وروسته اوري، خو اوس تر ته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق د جمهوری اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته پیشاری وایي چې د حکومت په مشرتابه کې د سیاسي اختلافاتو دوام به په افغانستان کې روان امنیتي او اقتصادي حالت څو برابره خراب کړي. کاغلی محقق چې د جمعې په ورځ د کابل لپاره د ملګرو ملتونو د ورتوالي یا موډل جوړونې دوهم کانفرنس ته وینا کوله، د حکومت مشرانو ته خبرداری ورکړه کروان اختلافات ختم نه کی، په افغانستان کې به سیاسي بحران رامنځته شي او اوسنۍ نظام به له سقوط سره مخ شي. په ترکیه کې محکمې د یو مشهور ژورنالیست نیولو امر ورکړی. د ترکیه د دولتي خبری ایجنسی په راپور کې ویل شوی دی چې محکمې د اصلي اردوان د نیولو امر پرون ورکړ او وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. اصلي اردوان د جمهوریت رجب طیب اردوان سره هیڅ اړیکې نه لري. هغه دا تور دی چې د یوې وسلوالې تروریستي ډلې غړیتوب یې درلود. اصلي اردوان چې په ترکیه کې مشهور ژورنالیست او لیکوال دی، د اوزګور ګوندام په نامه د ورځپاڼې سره کار کوي چې د کردانو طرفدار ورځپاڼه ده. محکمې د همدې ونې په سر کې د اوزګور ګوندام د ورځپاڼې د بندولو حکم هم صادر کړی و. په دې ورځپاڼه تور لګېدلی چې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لپاره تبلیغات کوي. ترکیه د غډاله تروریستي غنی د اناتولیا د خبري ایجنسی پر راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د خاغلی اصله اردوان ترڅنګ د ورسپانې دوه نور کارکونکو هم نیول شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو غیر معمولی اقدام کې د سوریې شمال ختیځ برخې ته یو جنگي الوتکه لیږل دا چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریې د رژیم د جټ الوتکو د بریدونو نه بچ کی. د امریکا د دفاع د وزارت ویان تورن جیف ډیویس پرون د جمعې پرس خبریالانو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو الوتکه وروسته له هغې د حساکي سیمې ته واستول شوه چې د سوریې د پوځ دوه جیټ الوتکو د دې سیمې په لور پرواز وکړ. د سوریې د پوځي الوتکې هغې سیمې ته د بمباری لپاره تللې چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریې د کوردي ځواکونو سره په ګډه پکې ځمکني عملیات کوي. د پینټاګان ویان وایي چې امریکایي ځواکونو کوښښ کاوه چې د سوریې د پوځي الوتکو سره اړیکې ونیسي، خو الوتکو ورته ځواب ورنکړ. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ انتخاباتي ټیم رئیس پال منافورد د خپل مقام نه استعفا ورکړې ده. په دې ټیم کې د کاغلی منافورد رول ورسره له هغه کم شو چې ډونالد ټرمپ د همدې ونې په سر کې د کمپاین لپاره نوی اجرایوي رئیس او مدیر وټاکه. سره له دې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شاوخوا درې میاشتې وخت پاتې، خو دا دویم ځل دی چې ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي ټیم په جوړښت کې ستر بدلون راولي. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د خوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلی منافورد خپل استعفا پرون د جمعې پر ورځ ډونالد ټرمپ ته ورکړله چې هغه هم ومنله. د فرانسې د کالې د یالات چارواکي وای د مهاجرینو او پناهغښتونکو په هغه کم کې چې په ځنګل مشهور دی شپږ زره نهه سوه یو کسان پکې دیره دي. مهاجرینو دغه کم شاوخوا 14 میاشتې مخکې جوړ کړی دی، خو چارواکي وایي چې تر اوسه په دې کم کې دومره زیات کسان هغوی نه و لیدلي. پولیس وایي چې د مهاجرینو د زیاتېدو دلیل دا دی چې خلک د مدیترانې د بحیرې نه په اسانۍ تیرېدلی شي. اکثره خلک چې دلته دیره دي غواړي چې برطانیې ته په کښتۍ کې لاړ شي. د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکز امیدواره میرمنو ته خبرداری ورکوي چې د فلوریډا په ایالت کې د میامی د سمندر غاړې یا بیشته دی نزي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې هغه میاشې زیاتې پیدا کیږي چې د زیکا ویروس انتقالوي. د فلوریډا والی ریک سکاټ پرون د جمعې پر ورځ وویل چې د سیمې ته په زیات شمیر سیلانیان ورځي. هغه خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې د زیکا د ویروس 15 قضیې ثبت شوي دي. د زیکا ویروس د لومړي ځل لپاره پروسه کال په برازیل کې پیدا شو. کچیرته امیدواره میرمنې په دې ناروغۍ اخته شي، د ماشوم سر په غیر عادي شکل وړوکی کیږي. د ماشومانو دا ناروغي د مایکروسیفیل په نامه یادیږي. او وروستی خبر دا چې د المپیک د نړیوالې کمیټې یو انضباطي کمیسون د غلا د هغې قضیې په هکله تحقیقات کوي چې د امریکا څلور لامبوزان پکې ښکیل دي. د المپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادمز ویلي دي چې د تحقیقاتو لپاره هیئت ټاکل شوی، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې تحقیقات به څه وخت پیل شي. په همدې حال کې د فرانسې خبري ایجنس د المپیک د نړیوالې کمیټې د یو چارواکي د قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې کمیسیون ښایي په دې کار وکړي چې د بندیز د لګولو امکان شته او کنه. د امریکا څلورو لامبو وهونکو په لومړي سر کې پولیسو ته ویلي وو چې د یکشنبې په شپه چې هغوی د یوې میلې نه هوټل ته تلل، غلو ترې د وسلو په زور پیسې اخیستې دي، خو وروسته بیا هغوی وویل چې دغه قضیه یې د ځانه جوړه کړې ده او دروغ ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو اوریدل قدر مون اوریدونکو، اوس هم د روانه خبرونه لمړي رپورت اوریدو ته ساسه پام را ګرځوم. د افغانستان د اجرایه ریاست دوم برسیل محمد محقق وای د حکومت مشانه ترمن اختلافات افغانستان سیاسي بحران په لور بیای، او کدا اختلافات زر ختم نشي نو اوسنۍ نظام بل سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې د افغانستان سیاسي او جهادي ګوندونو عالي شورا په ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو او د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د نیټې په اعلانولو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت له مشانو نه غواړي چې خپل اختلافات حل کړي. په مو کې په دې اړه له کابل د خبريال ممتاز بهیر را لېږلي رپورت.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنز وروستیو اختلافاتو ته په اشاره وای د حکومت په مشرتابه کې د سیاسي اختلافاتو دوام به په افغانستان کې روان امنیتی او اقتصادي حالت سو برابر خراب کړي. خاغلی محقق چې د جمعې په ورځ د کابل لپاره د ملګرو ملتونو د ورتوالي یا ماډل جوړونې دوهم کانفرنس ته وینا کوله، د حکومت مشرانو ته خبرداري ورکړ چې روان اختلافات ختم نکړي، افغانستان کې به سیاسي بحران رامنځته شي او وسنۍ نظام به له سقوط سره مخ شي. هغه د حکومت مشرانو ته په خطاب وویل:
اگر ای وضعیت بهتر کردن که خوب، اگر
که دا وضعیت مسام کرد خو خبه وی، او که نه یو شمیر کسانو زین نورو ته مشوره وکړه چې نه موږ کولی شو چې په یو اړخیز توګه مخ په وړاندې لاړ شو، او یا موږ په خپله یو کار کولی شو او چاته اړتیا نه لرو. که دا مسایل پیل شول نو ورسره به سم د سقوط پیل هم وي.
و سقوط هم همون.
هغه د حکومت له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ورورولۍ لار ونیسي او سیاسي اختلافات پای ته ورسوي. په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او سیاسي ګوندونو عالي شورا هم د افغان حکومت له مشرانو څخه غوښتي چې خپل اختلافات حل کړي. د دغه شورا ویان سید حامد ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو کار وکړي او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو نیټه اعلان کړي. خاغلی ګیلانی د حکومت د شانو ترمنز اختلافاتو د ختمولو په برخه کې د جهادي او سیاسي ګوندونو د عالی شورا د منځګړیتوب یادونه وکړه او ویل:
دوی من هيسي سپینګری دی وطن چې زموږ دودونه او تاریخ ورسره آشنایی لري، د بحران د ختمې دوه لپاره قدم موچت کی او دا بحران ته خاتمه ورکړي. اده نه چې بیا یو خارجي دی او بلد الګیګو بیا غرازي نو دل لپاره چې مونږ پدې کې ژوند یو چې دې حالت ته من هیڅ سپینګری دی وطن خاتمه ورکړو او دا مشران د خپل مسلوتونه او پیژني او ګام وچت کی.
لا تر اوسه ارګ په رسمي توګه د دغو سرګندونو په اړه نظر نه دی ورکړی. خو ولسمشر غنی ته یو نږدې سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنینی فرمان چمتو شوی او راتلونکې اونۍ به کابینې ته وړاندې شي. د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله د راپورته شویو سیاسي اختلافاتو د لرې کولو پر سر د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې لیدنه وکړه او ټاکل شوی چې په راتلونکې اونۍ کې بیا سره وبیني. د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې تېرونۍ ښاغلي عبدالله په یوه غونډه کې پر ولسمشر غنی کلکې نیوکې وکړې، هغه یې بې حوصلې وباله او د سیاسي موافقې په عملي کولو کې پر ناغېړۍ تورن کړ. خو ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو د اجرایي رئیس پر څرګندونو تاسف وښود او د هغه خبرې د دولتدارۍ د موازینو خلاف وګڼلې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وی پر سوداګر د مالیاتو د زیاتوالي او تعرفو لوړیدو له امله بهرنۍ هیوادونو نه واردات او پانګونه کم شوي، چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي. هغه له حکومت غواړي د مالی په قانون کې د تعدیل راوصل شي. دا چې د دې د غوښتنه به څومره ومنل شي او څومره امکان لري، د مالی وزارت د اړیکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی آشنا رادیو ته وویل.
تاسو په جریان کې هستئ چې د افغان حکومت پالیسی په ځانګړې توګه د افغانستان د مالی وزارت پالیسی دا ده چې موږ د خصوصي سکتور سره همکار پاتې شو، د دوی ملاتړ وکړو، ځکه چې د خصوصي سکتور ملاتړ د افغانستان د اقتصادي نظام ملاتړ ده او د افغانستان د اقتصادي نظام پیاوړتیا د ټول افغانانو د پیاوړتیا په معنا ده. موږ اولویت خصوصي سکتور ته ورکوو، حتی 15% د دوی لپاره مو سهولت رامنځته کړی. کچیر یو بهرنۍ کمپنۍ 100 مارکه واخلي او زمونږ یو داخلي کمپنۍ 15 مارکه واخلي، مونږ اولویت خصوصي سکتور یعنی خپل ملي سوداګر ته ورکوو. د دې ترڅنګ په لاسو نور سهولتونه چې زه بیا کولای شي هغه ټول لیست تاسو سره شریکم.
اوس څومره امکان لري چې د دې دغه غوښتنه ومنل شي چې کوم جرایم چې په خلکو راځي په سوداګرو هغه معاف شي او په قانون کې تعدیل راوستل شي؟
همدې موضوع ته راځم. مالیه نه د لوړه سوي، تعرفه نه د لوړه سوي. موږ هیڅ کله دا کار نه کوو چې خپل مالیات زیات کړو، خپل تعرفه لوړه کړو، اما لامل خصوصي سکتور له مشکل سره مخ کړو. موږ چې هر تغییر راولو د افغانستان د اوسنی وضعیت پر اساس راولو او هر تغییر چې موږ د مالیاتو په برخه کې یا د تعرفې په برخه کې راولو د خصوصي سکتور سره په مشوره او همغږي رامنځته کوو. یعنی هیڅ کله موږ خود سرانه کار نه کوو چې لامل خصوصي سکتور د مشکل سره مخ شي. یو موضوع، بل مهمه موضوع دا د گزارش دهی موضوع ده چې دوی په کې مشکل لري چې دوا کې دوی گزارش نسی ورکولای. دا هم موږ کې اشاره وکړه چې اوس قانون تصویب شوی، قانون تطبیقی بڼه ځان ته لري. موږ په دې برخه کې بیلابیل مجلسونه کړی د خصوصي سکتور له استازو سره چې څنګه د حل لار ورته وکتل شي. پارلمان سره به هم موږ مشترکاً د خصوصي سکتور او د افغانستان مالی وزارت مشترکاً به دوی پارلمان سره هم کار کوي تر څو د امکان په صورت کې ورته د حل لار وکتل. دغه قانون چې تصویب شوی، د قانون لمخې دوی درې ډوله گزارش دهی لري. یعنی کچیر دوی په ټاکل شوی نیټه گزارش وړاندې کړي، هیڅ څوک دا جرأت او صلاحیت نه لري چې دوی جریمه کړي.
خصوصي سکتور وایي چې اکثره سوداګر زمونږ نالوست دي، هغه ته په دې شرایطو کې د راپور لیکل او برابرول په هر روبه کې دا ډیر مشکل دی. دوی مجبور دي چې پیسې ورکي بل چاته یو لوست کاسته چې هغه ورته راپور جوړ کړي. دولت د دغه سنجو نه خبر دی، جریمه دی ورته وایي معافی شي. تاسو څه وایئ؟
دوی خبر دی، یو خبر دا ده چې مونږ په تخنیکی برخه کې یا که دوی په دې برخه کې مشکل لري چې څنګه د قانون تطبیقیږي، د دوی مکلفیتونه کوم دي، زمونږ مکلفیتونه کوم دي، په دې برخه کې مونږ د مشاوریت کار له دوی سره کولای شو، دوی ته مشوره، نظر او همکاري کولای شو. یو موضوع. دویمه موضوع، لکه چې دوی خپل یادونه کړي، طبعا دوی په داخلي سیستم کې د ظرفیت په برخه کې مشکل شته، اما بهتره خبره دا ده چې زمونږ او تاسو دغه تجارتي بڼه د انانوي شکل څخه اوځي ورور منګو تاسو مسلک ته پاته لار شو زکه دغه گزارش ورکونه یا ریپورتنګ تاسو به تر پوهیږي چې د تجارت یو عمده اصل دی چې په نور هوادو کې هم ستا ولدا چې دوی مشکلات لري د دوی د مشکلاتو لامل موږ د ټول خبره اوریدلې د افغانستان مالی وضعیت د دوی سره بلا بل مجلسونه درلوده دغه موضوع به موږ د افغانستان په اقتصادي شورا کې هم ور باندې بحث وکړو دا شورا را مؤسسه به په شورا کې دوی هم غړي توب لري د پارلمان استاد همشته یعنی بهترین ځای هغه ده چې هلته ور باندې بحث کیږي موږ پرون هم دا خبره کړې نن او سبا هم دا خبره کوو چې د امکان په صورت کې لکه څنګه چې پرون له دوی سره همکار وو
د سوداګرۍ د اسریتو پاک لا خصوصي سکتور هم خاص انتقاد نه لري خو دوی دا وړاندیز لري چې دا شرایط د دې قانون تطبیق لپاره برابر نه دي
د همدې لپاره موږ په دې لاټه کې یاستو چې له دوی سره د نږدې څخه کار وکړو بیا پارلمان سره هم دا موضوع شریک کړو ځکه چې د قانون جوړونې تغییر او تبدیل زموږ صلاحیت نه د خصوصي سکتور صلاحیت نه بلکې د پارلمان صلاحیت ده طبعا لاغوی سره مشترکان کار کو ترسو د امکان په صورت کې یو داسې حل لار ورته وکتل چې هغه هم د دولت په ګټه وي او هم زمونږ د خصوصي سکتور په ګټه وي
bale ډیر مننه درمز حساب شون دی اوس
خیر اوسه کور وطن
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو په پکتیا کې کارګران له دولت نه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې بیروزګاری په ټولنه کې نور ستونزې زیږي په حق لري د ابراهیم رحیمی رپورت اورو
دا د ګردیز ښار د مرکزی چوک تر څنګ راغونډ شوی کارګران دي دوی هر سهار وختي د کارمندل لپاره دلته ځان رسوي په دې ته مولاړوي چې غني څوک یې ځان سره کار کول ته بوزي د شرکتونو مسؤلین او یا نور هغه څوک چې کارګری په کاروي هم د غزای ترازی او لزګونه کارمندون کې پرې راټولېږي هر کارګر هڅه کوي چې ماخام خپل کور ته د کلاس ستون شي
ولوم صادق زه خپل پلاستریم او مخکې به کارونه یا د اته کال کېږي چې زم راځم دالته وزن اندرې مورازه چې مونږه بیروزګار یو
روزانه څه درکوي
روزانه خو بد د دوی جوړول د خلک مثال هم څور لسو روزانه ده د مصری
محمد دلته کار لپاره راغله ولا کارونه نسته بيخي کارو خوند سره تللی دا خلک ډیر خور زار ټول سره قسم ده په جوه کې د ورځې کار پیدا سي یا پیدا نسي
د غزنی اوسیدونکو خلیل الرحمن یو بل کارګر دی هغه به روزګاری اڑکړې چې خپل کور کلی پریګ دی د له نورو کارګرانو سره یو ځای د ګردیز ښار په مرکزی چوک د کارمندان انتظار کاږي
د موږ ځای نشته ټول مزدوران دکانداران کسبان دای پزو بیوین دوام د موټر موټر یې پزو بیوی ګردونه دی چې خازاد ځای وای مزدوری وی وای وای میاشتم کی د کار ګرځي کار خو زه په خپل کې چرتا کار نه سم د خاک کار کم نک بل مزدوری کم کوخ کور وی کم یې
په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ د ملي والي له حکومت د افغانانو سره هیله داوه چې بیروزګار خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي مګر ظاهرا اوس په دې برخه کې زیاتره افغانان نه امید ښکاری مدنی فعال سی جمال اسیف خیل
د خلک اقتصادي وضعیت نهایتا ډیر خراب ده او خلک مجبوری کی چې د حکومت د مخالفینو سره لاسیو کی او د احتمال هم ډیر شته چې ګونډي هیواد پاکستان چې موږ سره نږدې پول لرو دوی له دوی نه ناوړه استفاده کوي په بلابلو برخو کې استخدام کوي په دې ملک یو ډول تشنج پر رامنځته کړ
سره له دې چې د بیروزګاری ستونزې افغانستان شموله مسأله بلل کیږي خو د پکتیا دی ولی مرسیال عبدالولی صحیح وای د بیا رغونې ګنشمیر پروژې په پام کې لري چې په تطبیق سره به تری و بریده د بیکارۍ ستونزه هوار شي
موږ د برنامه ټوله تنظیم کړې وی او ولی صاحب دا ټوله مرکز کې د وزارتخانو سره د کابینې سره په مشترک ډول د رژیمو سره د شریکی کړې دي کچېره د تعهدات موږ سره ځای شي موږ پکتیا کې او بیسار نه نه کارونه په مخ کې ولرو ان شاء الله
شمیرې خایي چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 12 میلیونه وګړیشته چله د جملې څلور میلیونه هغه بیروزګار ګرځي له همدې کبله یو نیم میلیون افغان ځوانان د مخدره موادو په استعمال هم روګ دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د برازیل په ښار کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو ټول مصارف د 6 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو شاید اصل اندازې د دې نه هم لوړې. په موخه ل برازیل نه د امریکا غږ د خبريال جیف سینکورد رپورټ چې سید سلیمان شابه تاسو واوري.
په ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک د لوبې رسمي مصارف چې د 4.5 میلیارډونه تر 6 میلیارډو ډالر پورې اټکل شوی دی، د برازیل د چارواکو په وینا د لندن او د روسیې د سوچي په ښار کې د اولمپیک د لوبو د مصارف په کچه ډیر کم دی. فکر کیږي چې مجموعي مصارف او لګښت به دغه اندازې نه زیات دی. د پیسو یوه زیاته برخه په ځینو فرمایشي پروژو باندې لګېدلې چې د چارواکو په باور د اولمپیک د لوبو د یو دایمي او تلپاتې میراث او یادګار په توګه به د ریو ډی جنیرو په ښار کې پاتې. د دانیل کمپوس په نوم یو سړی چې د ښار د کوریسیکا په ناحیه کې د اولمپیک د پارک تر څنګه په ډیره خواري او سختۍ خپل کور جوړ کړی و، وایي چې په 2012 میلادي کال کې پولیس راغلل او د کور مخې ته ودرېدل. فقط همدومره ورته وویل چې دی او د ګاونډیان به کورونه خالي کوي او ځي به. چارواکو ځکه دغه کورونه ورانول چې د ښار د هغې لارې په سر واقع و چې د اولمپیک د پارک نه د لوبو د سټېډیمونو په لورې د لوبغاړو د انتقال لپاره جوړېدله. کامپوس وایي کله چې ما او زما ګاونډیانو د پولیسو د حکم د منل نه انکار وکړ نو چارواکو ورته اجازه ورکړه چې پاتې شي، خو هغوی د فضله موادو سرپوښ لرې کړ او مخې د خلکو د کورونو په لورې راواړوله. هغوی راغلل او وویل چې دا سرپوښ چې د کلي خلکو د مږو کاکروچونو او موزی حشراتو نه د ځانونو د ساتلو او فضله موادو د خوندي کولو لپاره جوړ کړو لري کولی ضروری دي او د سین پاکول هم په کار دي چې موږ یې پاکو. د لوب په دوران کې دغه سرپوخ پاتې کېدل قسم کار نه دی، وادي وکړي مګر د لاس یې سونه شو سین هم دغه شان په خپل حال پاتې دی. د ښاروالۍ چارواکو د کورونو فضله موادو د پاسه داسې خطرناکې پیادره ویلارې جوړې کړې دي چې خلک یې له غټو ستونزو سره مخ کړي دي. د اولمپیک د لوبو د سرته رسولو لپاره د لویو لارو، اورګاډو د پټلیو، هوټلونو او د سټېډیمونو په جوړولو باندې زیاتې پیسې لګېدلې دي چې د ځینو خلکو په فکر دا د لوبو مثبت اړخ دی، خو د اجتماعي نقطه نظر ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. لپاره د دې چې د اولمپیک د لوبو سټېډیمونه جوړ کړي تقریبا 6000 خلک د خپل کورونا په زور او جبر وستل شوی دي. د برازیل د ایګاراپی په نوم د یوې خیریه مؤسسې د تحقیق او پلټنې د چارو امیر رابرټ موګا امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل دې خلکو ته چارواکو اطلاع ورکړې وه چې په یوه شپه کې به خپلې کړې تړي او ځي به خپل ادارایي او شتمني به ځای په ځای پرېږدي. د حکومت وسلوالو ملیشو ځینې خلک په وچ زور له خپلو کورونو وویستل او وشړل. ښکاره خبره ده چې دومره ظلم او زیاتی د اولمپیک د لوبو یو بد او ناوړه میراث و چې د دغه خلکو په برخه شو. دا یو داسې میراث دی چې د لوبو د ختمېدو وروسته به هم له ډېرې مودې پورې دغه خلک ناوړه او منفي عواقب ګالي. یوې 24 کلنې ښځې چې ایډیا سوسا نومېږي امریکا غږ ته خپل قصه داسې بیان کړه. کله چې زه په دې خبره شوم چې هرومرو به مخ خپل کورونه خوشی کوو ډېره وېرېدلم، او کله چې مې ولیدل چې د ګاونډیانو کورونه ورانول ډېره خپه شوم. ګردونه او دوړې دومره زیاتې وې چې په سمه توګه مې خوراک نشو کولی. بیا وروسته ناروغه شوم، اوس د نیمونیا په ناروغۍ باندې اخته شوې ده. ساختماني کارونه په دومره شدت او تیزۍ سره روان وو چې د ټاکا او کړسال عمله د کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شو. د ښاروالۍ مامورانو وویل چې دغه ښځه کولی شي چې په خپل کور کې اوسیږي، خو د کور د مرمت او ترمیم پیسې نشي ورکولی.
او درنوونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډې زوري. د افغانستان د اجرائیه رئیس دویم مرستیال محمد محقق د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ وروستي اختلافاتو ته په اشاره وایي چې د حکومت په مشرتابه کې د سیاسي اختلافاتو دوام به په افغانستان کې روان امنیتي او اقتصادي حالت څو برابر خراب کړي. محقق چې د جمعې په ورځ د کابل لپاره د ملګرو ملتونو د ورتوالي یا موډل جوړونې په کانفرنس کې خبرې کولې د حکومت مشرانو ته خبرداري ورکړه کروان اختلافات ختم نه کی په افغانستان کې به سیاسي بحران رامنځته شي او اوسنۍ نظام به له سقوط سره مخ شي. په ترکیه کې محکمې د یو مشهور ژورنالیست نیولو امر ورکړی. د ترکیه د دولتي خبری ایجنسی په راپور کې ویل شوی دی چې محکمې د اصل اردوان د نیولو امر پرون ورکړ او وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. په هغه د تور دی چې د یو وسلوالې تروریستي ډلې غړیتوب لري. اصل اردوان د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هیڅ اړیکې نه لري. اصل اردوان چې په ترکیه کې مشهور ژورنالیست او لیکوال دی د اوزګور ګوندم په نامه د ورسپانې سره کار کوي چې د کوردانو طرفدار ورسپانې ده. محکمې د همدې ونې په سر کې د اوزګور ګوندم د ورسپانې د بندولو حکم هم صادر کړی و. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو غیر معمولي اقدام کې د سوریې شمال ختیځي برخې ته یو جنگي الوتکه ولېږله چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریې د رژیم د جیټ الوتکو د بریدونو نه بچ کی. د امریکا د دفاع د وزارت ویان تورن جیف ډیویس پرون د جمعې پورس خبر اعلان ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو الوتکه ورسره له هغې د حساکې سیمې ته واستول شوه چې د سوریې د پاوز دوه جیټ الوتکو د دې سیمې په لور پرواز وکړ. د سوریې د پوځي الوتکو هغه سیمو ته د بمباری لپاره ورتللې چې د امریکا د خاص عملیاتو ځواکونه د سوریې د کوردي ځواکونو سره په ګډه په کیز مکني عملیات کوي. د پینټاګان وایان وایي چې امریکایي ځواکونو کوښښ کاوه د سوریې د پوځي الوتکو سره اړیکې ونیسي خو الوتکو ورته ځواب نه و ورکړی. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندي ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم رئیس پال منافورد د خپل مقام نه استعفا ورکړې ده. په دې ټیم کې د ښاغلي منافورد رول ورسره له هغه کم شو چې ډونالډ ټرمپ د همدې ونې په سر کې د کمپاین لپاره نوی اجرایوي رئیس او مدیر وټاکل. سره له دې چې جمهوري ریاست انتخاباتو ته شاوخوا درې میاشتې وخت پاتې، خو دا دویم ځل دی چې ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي ټیم په جوړښت کې ستر بدلونونه راولي. د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلي منافورد خپل استعفا پرون د جمعې پر ورځ ډونالډ ټرمپ ته ورکړله چې هغه هم ومنله. ټرمپ د منافورد نه مننه وکړه چې د ګوند په ملي کنوانسیون کې ډیره مرسته وکړله او هغه یې رښتینی مسلکي شخص وباله. د فرانسې د کالی د ایالت چارواکي وایي د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په هغه کم کې چې په ځنګل مشهور دی شپږ زره نهه سوه یو کسان ډیره دي. د مهاجرینو دغه کم شاوخوا شپاړس میاشتې مخکې جوړ شوی دی خو چارواکي وایي چې تر اوسه په دې کم کې دومره زیات کسان هغوی نه ولیدلي. پولیس وایي چې د مهاجرینو د زیاتېدو دلیل دا دی چې خلک د مدیترانې د بحرې نه په اسانۍ تیریږي. اکثره خلک چې دلته دیره دي غواړي چې برطانیې ته په کښتیو کې لاړ شي. د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکز امیدواره میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د فلوریډا په ایالت کې د میامی د سمندر غاړې یا بیشته دی نه ځي، بلکې چې په دې سیمه کې هغه میاشتې زیاتې پیدا کیږي چې د زیکا ویروس انتقالولی شي. د فلوریډا والی ریک سکاټ پرون د جمعې پر ورځ وویل چې د سیمې ته په زیات شمیر سیلانیان ورځي. هغه خبر اعلان ته وویل چې په دې سیمه کې د زیکا د ویروس 15 قضیې ثبت شوې دي. د زیکا ویروس د لومړي ځل لپاره پروسه کال په برازیل کې پیدا شو. کچیرته امیدواره میرمنې په دې ناروغۍ اخته شي، د ماشوم سرې په غیر عادي شکل وړوکی وي. د ماشومانو دا ناروغي د مایکروسیفیل په نام یادیږي. اوروسی خبر دا چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې یو انضباطي کمیسون د غلا د هغې قضیې په حق له تحقیقات کوي چې د امریکا څلور لامبوزن پکې ښکیل دي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې ویان مارک ادمز ویلي دي چې د تحقیقاتو لپاره هیئت ټاکل شوی، خو هغه دا جزئیات ورنه کړل چې تحقیقات به څه وخت پیل شي. په همدې حال کې د فرانسې خبری ایجنس د اولمپیک د نړیوال کمیټې د یو چارواکي د قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دی چې کمیسیون ښایي په دې کار وکړي چې د بندیز د لګولو امکان شته دی او کنه. د امریکا څلورو لامبو وهونکو په لومړي سر کې پولیس ته ویلي وه چې د یکشنبه په شپه کله چې هغوی د یوې میلې نه بیرته هوټل ته تلل، غلو ترې د وسلو په زور پیسې اخیستې دي. وروسته یې بیا وویل چې هغوی دغه قضیه د ځانه جوړه کړې ده او دروغ دي.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولند شیبو کې به بیا هم د دری دوه نیم ساعته خبری خپرونه پیل شي. د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه به پکې خپار شي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا الله مالش.
رادیو